السلام علیکم د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې د پښتو ماخامنی خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکي چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي. افغان حکومت هیله مندي ښیي چې د تورزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دا او نور موضوعات په همدې خبرونه کې اورئ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو فنلندي وګړی چې د روان کال د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تښتول شوی و نن خوشی سو. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. او د روسیې دفاع وزارت وایي دو روسي اوبتلو د مدیترانې سمندرګي له ختیځه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې کروز توغندي وشتلې دي. د خبرونو تفصیل. یو فنلندي وګړی چې د روان کال د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تښتول شوی و نن خوشی سو. دغه میرمن د یوې سویډنۍ خیریه موسسې کارکونکې وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت یوې لمې په خپرولو سره دا خبره تایید کړې، خو د دې میرمنې د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د نوموړي د تښتولو پر مهال د دې یوه جرمن همکاره او یو افغان ساتونکی د تښتونکو لخوا وژل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې کومې ډلې دغه فنلندي میرمن تښتولې وه. اختطاف په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې یوه ستره ستونزه ده. په ځانګړي ډول دغلته د پیسو لپاره ډېری افغانان تښتول کېږي، خو بهرني اتباع په دغه هېواد کې هم د پیسو او هم پر نورو حکومتونو د فشار راوړلو په هدف تښتول کېږي. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. ښاغلی عبدالله په هغه غونډه کې چې د کرنې په برخه کې د پانګونې د تشویق لپاره جوړه شوې وه وویل چې دا کار د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
میخوایم از طرف حکومت بر شما اطمینان بدهیم سرمایه گذاره عزیز
دی وی غوړم د حکومت له لوري تاسو سوداګرو ته ډاډ درکړم چې د پنګونی تشویق د حکومت د کارونو په لومړیتوبونه کې دی. ځینې ترجیحات د افغانستان کورنیو محصولاتو ته ورکړل سوی چې زه ډاډ درکوم حکومت په هغه برخه کې خاصه پاملرنه کوي.
ما ان شاء الله د دې قسمت توجه خود خاط داشتیم.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلې وه چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې د موجودو ګواښونو او اختطافونو له کبله په دغه هېواد کې د پانګونې سطحه 40 سلنه کمه سوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هېواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د دغه وزارت څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور په غبرګون کې سوي دي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په ټول هېواد کې په موقتي ډول تر 15 پورې روغتیایي مرکزونه تړلي وي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست.
دوی 15 روغتیایی مرکزونه یو لوی شمیره نه ده. شایی تړلی وي چې د سیمې د خلکو او مشرانو په همکاري بیرته پرانستل کیږي. هغه په موقتی ډول تړل شوی دی.
مداخله متنفذین منطقه و مردم معمولا دوباره آغاز به فعالیت میکنه. یه قسم موقتی است.
د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله 143 روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له کبله تړلي دي. دغه سازمان وایي د کلینیکونو په تړل کېدو سره په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د روغتیایي خدماتو د لاسرسي له کبله اغېزمن شوي دي. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. د روسیې دفاع وزارت وایي دو روسي اوبتلو د مدیترانې سمندرګي له ختیځه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې کروز توغندي وشتلې دي. د دغه وزارت څخه په ویل امه کې ویل سوي چې په دایرزور ښار کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د هغوی پر قرارګاه و د اړیکو پر مرکزونو او د وسلو مهماتو پر زیرمو نن ټوله ورځ ټول ټال و کروز توغندي وشتل سوي دي. د بریتي ورځ وروسته له هغه څخه چې د هغو بسونو کاروان چې د داعش 200 کسان انتقالول او د څو اونیو لپاره د سوریې په دشتو کې ایسار ول، د اسلامي دولت ډلې، ایران پلوي حزب الله ډلې او د سوریه حکومت ترمنځ د یو تړون لمخې په دایرزور کې د داعش تر واک لاندې سیمې ته ورسېدل. دایرزور په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې وروستی لوی مرکز دی. روسیه او ګاونډي بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د دغو منورونو په اړه وړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې وې. مسکو او مینسک وای د زپات په نوم پوزي تمرینات د سپتمبر 14 څخه یعنی نن څخه د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې په پام کې نیول سوی دی. دغه ګډ تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ختیځو برخو کې ترسره کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت پرون ویلي و چې په تایید تطبیقاتو کې به ټول ټال 2500 ځواکونه برخه اخلي، خو لویدیځو چارواکو وړاندې ویلي و چې په دې مانورونو کې به 3000 پرسونل برخه ولري چې دا د روسیې لخوا د قدرت ښودلو یوه هڅه بللی وه. او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو. دغه دور ځنې خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ پیل شوې، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي. روسي رسنۍ راپور ورکړي چې د دغه هیواد پلاوی نن سهار د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن دمستورا سره لیدلې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روسیې، ترکیې او ایران استازي به په دې مذاکراتو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د ګډو ځواکونو پر ځای کېدو تمرکز وکړي. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. دا روانه خبرونه په ترس کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د توریزم پر ضد مبارزه کې د ملګرو ملتونو ملاتړ به د افغانستان وضعیت ښه کړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس پر پانګوالو سوداګرو غږ وکړ چې د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان او د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د پروسې په باب د وروستیو رپورټونو په استناد د چارو له کارپوهانو سره مرکه هم لرو.
تر ټولو مغور همدا دی چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره چې ملای بطلا د دوی په راس کې ده دوی سره خبره وکړي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. په دې خبري مجله کې د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د لوی کندهار ځوانانو شورا نن پرانستل شوه.
چې دا وایي موږ د ستراتیژي خلاف یو، هغه یا به د ایران اجنټانی یا به د پاکستان اجنټانی یا به د روسانو اجنټانی.
ازادي رادیو په منځنۍ چپا 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري د غراس په اف ام سل اشاریه 15 چپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com باندې د سهار لونه د مخام تر او بچو پوري په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست هیله مندي خي چې د توریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه سرګندونې په داسې حال کې مطرح شوې دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونو ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یو لار ومومي. یو شمېر سیاسي چارو کارپوهان به وایي چې اوسنۍ ستونزې او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی دی چې ملګري ملتونو په دې برخه کې اغیزمن رول ونی شلو بوله. په دې اړه پم دې خبرونه کې تفصيلي ریپورت هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن یو ځل بیا ویل چې د طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه په تماس کې دي، خو د سولې عالی شورا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرون ځینې منابع ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ ارتباطات موجود دي تر څو د سولې خبرې اترې وکړي. خو په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې وایي باید د قومندانانو یا اشخاصو سره نه باید د طالبانو له مشرتابه سره د سولې خبرې وشي. په دې اړه پم دې خبرونه کې د چارو د کارپو نظر اوري. خو اوس ګرځو د افغان حکومت د اجرایی رئیس د سرګندونو ته چې وایي د توریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو همکاري به په افغانستان کې وضعیت ښه کړي. محمد حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري.
اجرایی ریاست وایي چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی. باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یو لاره ومومي. تدما چې اماماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کېدونکي کار په اړه ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. خغلی اماماتو په دغه مقاله کې هم دار ازویلی چې خزی او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیوړی کېدو لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمن تمامېدای شي. په مقاله کې هم دار از لغلی چې له تاوتریخوالي پرته باید سولې ایزو فعالیتونو ته لا ډیر کار وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم دار از مقاله کې هیلمندي ښودلې چې افغانان په بنسټي توګه کار وکړي او په شجاعت او ژمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خیوش مر سیاسی کارپوهان بیا وایي کسان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څخه انکار نشي کېدای خو اوسنیو ستونزو ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یوه واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونشي لوبولی. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به تروریزم ضد مبارزه ګړندۍ شي او دا ملاتړ به په افغانستان کې د وضعیت په ښه کېدو تمام شي. په عین حال کې افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا وویل چې د سولې په اړه له طالبانو سره تماسونه لري. تر دې مخکې طالبانو دا رد کړ، وایي چې نه طالب مشرانو په نورو هیوادونو کې پناه غوښتي او نه هم له افغان حکومت سره د سولې کوم ډول خبرې پر مخ وړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې موضوع په باب د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو کارپوه موسی فیرور سره مرکه کړې ده.
او خبره پدې کې بلکې یو مهم خبر هم دا ده چې کله دولت غواړي چې پرشتہ د طالبان یا د مخالفو مسالو قواو سره خبره وکړي، باید افراد سره خبره ونه شي، ځکه چې افراد په یوازیتوب نشي کولای چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا ده، تر ټولو نغور هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او اوس چې ملای بطلا د دوی پراس کړه دوی سره خبره وکړي او د دوی سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی لخوا هم دی رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي او بالاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې د کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوې چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، له دې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یا دا چې د خبرو میز دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کړي، له دې ویرې به وي؟
نه، زه خو دا عملی نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوروي چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کړي، ځکه چې دا لوی پیغور ده طالبانو ته. دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالبان د پاکستان د ایسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کښېني او دولت سره یا د شورا علي سوس سره خبره وکړي. غوره همدا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي او لنډه لار همدا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې ده، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دي ته مساعد دي چې حکومت دی وکړی شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي؟ ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دی ورکړي؟
بغیر د دې خو لار نشته. کته سو ورج د پاکستان لارې سو افغانستان ته سول راولي، خو بیا د عمل نه ده او پاکستان دا کار نه غواړي او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لاره او مصلحانه لاره هم دا ده چې دولت مستقیبا طالبان سره او دغوی د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو د کارپو موسی فیرور څرګندونې واورېدې.
آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا ودی ته کالی کولای سو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغان حکومت اجرایي رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د پانګونې اچونې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل، له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته زیات پام وکړي. بلخوا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي حکومت د کرنې په برخه کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان اجرایي رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولی او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و وویل، حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم، محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخې ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلي عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دغه کانفرنس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی و. په همدې کانفرنس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل، کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلي زمیر په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل، اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابره سوې ده. هغه وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 510 میلیونه ډالره منظور سوي، د 650 میلیونه ډالرو ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونیری شیرباز کمنزاده چې په همدې کانفرنس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل، اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي.
مشکل مو حل نشوده د بخش زمین.
هغه وایي زموږ ټول ستونزې نه دي حل سوي. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې شته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي، یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت مقتدا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات یې د پنجشنبه په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي و، په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
تاسیزم غګله ازادي رادیو اورای. د مشرانو جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي له حکومت غواړي چې له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په کور دننه د دغو پناه غوښتونکو ته د رسیدنې لپاره هیڅ امکانات نه لري. خو د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو وستنه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د شوې هوکړې له مخې کیږي. حدیث پردیس پر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي افغان پناه غوښتونکي په ډیرو بدو شرایطو کې د کور کالیو په پلورلو سره اروپا ته تللي او اوس یې باید د وستلو مخنیوی وشي. ښاغلي سمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه موضوع په جدي توګه له اروپایي هیوادونو سره مطرح او ملګري ملتونه هم باید پر دغو هیوادونو فشار راوړي. د نوموړي په خبره له اروپا څخه د افغان پناه غوښتونکو د وستنې مخنیوی ځکه مهم دی چې له یوې خوا په هیواد کې امنیت ښه نه دی او له بل پلوه حکومت دوی ته د رسیدن لپاره هیڅ امکانات نه لري.
مذاکرات خود امرای کشورایی که مهاجرین ما را
میخواد. دوی یوازینی حل لار داده چې افغان حکومت له اروپایي هوادونو سره اړیکه ونیسي او د ملګرو ملتونو له طریقه پر اروپایي هوادونو فشار راوړل شي چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د یو افغان د منلو توان هم نه لري. هر کله چې د افغانستان وضعیت ښه شو افغانان به له اروپایي هوادونو راووزي. د پداس حال کې د چلې درې میشتنی زندوروس جرمنی د چهار شنبه پوره ذاته افغان پناهغښتون کې له خپل هواد وویستل. جرمنی د روان کال د مې میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې خپل سفارت ته څیرمه په زنبق څلور لارې کې له مرګونی برید وروسته له خپل هیواد د افغان پناهغښتونکو د ویستلو لړۍ بنده کړه. له دې وړاندې جرمني د تیر میلادي کال د ډسمبر له میاشتې په پنځو پړاوونو کې له خپل هیواد افغان پناهغښتونکي وویستل. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 څخه زیاتو افغانانو اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلي چې په 2016 میلادي کال کې دغه شمېر 2000 او په 2018 میلادي کال کې 2000 تنو ته رسیدلی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې یو شمېر افغان پناهغښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره هوکړه هم کړې. اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ اصلي لاملونه بېوزلي، بیکاري او ناامني بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي افغان حکومت دا منلې چې هغه افغان پناهغښتونکي کوم چې غوښتنه یې رد کېږي بیرته راستانه شي. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې موږ لاسلیک کړې دا واضح شوې چې د هر افغان پناهغښتنه چې رد شي او باید وویستل شي د هوکړې سره سمې موږ هرکلی کوو. نوموړی وایي تر دې دمه 300 افغان پناهغښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د لوی کندهار ځوانانو شورا په خپل پرانس غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی او ملاتړ اعلان کړ. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول شوي د جاوید فیصل په مشرۍ د پنجشنبې پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. رحمت الله افغان او په دې اړه رپورټ.
د لوی کندهار ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه او هر اړخیزه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له رامنځته شوي فرصت څخه افغانستان باید پوره ګټه واخلي. د دغه شورا رئیس جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ د لوی کندهار د ځوانانو شورا په پرانیست غونډه کې د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره سره وویل:
د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي ملاتړ کوي. دا له یوې خوا افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک، امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي، حقوقي وزن ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 28 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالډ ټرمپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د لوی کندهار د ځوانانو شورا د غونډې ګډونوال حمید زی لالی وویل هر هغه څوک چې دغه ستراتیژي خلاف دي هغوی د بهرنیانو ایجنټان دي.
چې دا وایم ګور د ستراتیژي خلاف یو، هغه یا د ایران ایجنټانی یا د پاکستان ایجنټانی یا د روسانو ایجنټانی.
د همدې غونډې بل ګډونوال او د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له اعلان وروسته په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره ځای نسته. ښاغلی ګلزار پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او له جګړې لاس واخلي.
بیا هم پر خپلو افغان طالبانو باندې غږ کوو چې د سولې لار خپل کړي، سولې ته ترجیح ورکړي.
څمو د وړاندې کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسونو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له ستراتیژۍ څخه هرکلی کړی و. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول سوي دي د جاوید فیصل په مشرۍ د پنځشنبې په ورځ د خپل موجودیت اعلان وکړ. جاوید فیصل په پرانیست غونډه کې وویل د دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو تنظیم، کاري زمینې، د ښوونې لپاره ورته لازمي اسانتیاوې برابرول، مطالعې او پرمختګ ته د ځوانانو هڅول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په استانه کې د سوریې د شخړې د حل لپاره د سولې خبرې پیل شوې دي. په دې خبرو کې ترکیه او ایران هم شته، او د سوریې حکومتي استازي او د دې حکومت ضد وسلوال مخالفانو نمندگان هم پکې برخه لري. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د استانه په دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، ایران او ترکیه استازي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم په دې غونډه کې شته، او د ملګرو ملتونو استازو هم پکې ګډون کړی دی. داستانی غونډې ته د سوریې د حکومت د اپوزیسون استازي هم وربلل شوې دي. روسي رسنیو خبر ورکړ چې سهار تر غونډې مخکې روسي پلاوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمیستورا سره وکتل. د راپورونو له مخې د روسي پلاوی د امریکا له څارونکو پلاوی سره هم نن تر غونډې مخکې خبرې کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه، ایران او روسیې سلام مشوره پیل کړې ده چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په هایل زون کې ګډ ځواکونه ځای پر ځای کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانې په غونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیه سره نږدې د سوریې په ادلب ولایت کې دا ځواکونه څرنګه وربند ټینګولی شي. تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وو چې ماسکو هیله مند دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلورو زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي ترڅو هلته ځواکونه ځای پر ځای شي. روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیه غواړي د پولیسو سرتیري په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربند څارنه وکړي. د استانی په غونډه کې د امریکا د پلاوی مشي د نشتی ختیس په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ډیوډ سترفیلد کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا امریکایي پلاوی به د استانی د غونډې د دې پریکړې هرکلی وکړي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړه پکې کیږي. خو په ورته وخت کې واشنگتن د استانه په غونډه کې د ایران ګډون ته اندېښنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د سوریې اپوزیسون ډلو هم د ایراني ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره په سوریه کې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا ځواکونه به طرف نه دي چې اوربند ورسره ټینګ شي.
خلو موټر خرڅکړي، زمکه خرڅکړي، چا یو شي خرڅکړي، چا بل شي خرڅکړي، په سختي اندازه نه سواله ده. چې هغه بیر ته ډول یلته به شي او کېږي. دلته موږ جنگونه روان دي. دولت نه دا خواهش کوي چې خلکو بس په ماغه ملک یو هغه ورته جوړ کړي. دا خلک عمل ته پریدي زندگی او کې آرامه. چا وخت وطن جوړ شو را دي.
زی عزت خان هما دا نظر ده چې باید دولت کومک وسره کې مهاجرینو سره هغه خو راباسي مهاجرین دی وایي زی لار څ خپل مملکت ته دل اشرف غنی باید خپل ځای ورته وټه کې کاروبار ته جوړ کې او شرکتونه ورته جوړ کې. کار بار معلوم نه د غون خلک د سګر مهاجرین نازي بیچاره ګند کوله لري نه کوله لري وګی ته درې ورځې مناسته دوه ورځې مناسته سلور ورځې مناسته بس پراته خدای لینیولې ده کاروبار نه ورته.
موږ دا نظر لرو چې هغه بیچارهګانو دلته کورونه خرڅ کړي، ځمکې خرڅې کړي، موټرې خرڅې کړي، هغه چې بیرته راځي څه شی نه لري، هغه ته مجبور حکومت یې هغه موکي ځکه چې ټول دار په دره دي. هغه وروره خلکو نه هم قصداره دي، خپلې خو خرڅ کړي، خلکو نه هم قصداره دي.
او اوس هم اورو چې روغتیایي چارواکو ادارو داسې وسیله جوړه کړې ده چې لری څخه د زړه حرکت او درزه او سا اخستول معلومول شي. په دې اړه لسمه څاروان اورو.
لری څخه د انسانانو د زړه د ضربان او سا ایستنې د معلومول لپاره یو کوچنی وسیله جوړه شوه. د ډیلی میل ورسپنې د راپور له مخې دا آله چې ویلبی نومیږي په یوه خونه کې د ژوند نشي بې لدې چې له انسان سره تماس ونیسي لری کنټرولولی او معلومولی شي. ویلبی چې وی سنس کمپنی جوړ کړی یو کوچنی تور قطی دی او د رادیوي څپو په وسیله د زړه ټکان یا ضربان او د سا ایستلو اندازه لری معلوموي. دا آله معلومات یوه لوی سرور ته لیږي او په دې توګه ډاکټرانو ته موقع ورکوي چې لری یې په اسانه وڅاري. ویسنس کمپنی د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې پخوانیو انجینرانو تاسیس کړی ده. دا آله د دې لپاره جوړه شوې چې د زړو خلکو روغتیایي وضعیت وڅارل شي. دا وسیله د زلزلې په شان په طبیعي پیښو کې تر کنډوالو لاندې شویو انسانانو د ژوند په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ډیره ګټوره ده ځکه چې تر کنډوالو او خبرو لاندې انسان د ژوند په باب معلومات ترلاسه کولی شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د مخم تر و بجو پره په صفه ډول اوریدل شي. نن ورځې د خبرونو ورستۍ